دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویل چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مواوري چې افغان حکومت ویلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ، په خپله د کانګرس پر ودانۍ، دا د خلکو پر استازو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د پیوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د صوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړي لري او 14 نفر زخمیان.
د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لرو سیمو کې شخه اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قمندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. دغه تلې د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یو میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په مورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په لوی بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی و. دغلته له ځایي چارواکو غوښتل چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح ورته وړاندې کی او ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا هغه څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضربه منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیره په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشر ګیله کوله چې تیر ځل هم چې راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخوانی ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي بلکې لا پسې نامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که هم جمهور رئیس خلکو سره یو وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی صبیح الله زمری راسره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونې ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو اربیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. جلالت ما په ولسمشر ننګرهار ته راغی، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ نیم کړي ژمنې ترسره شوي نه دي. من دا د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او فرسنګ د امنیت تامین.
ښاغلی ازمری وبخی، تاسو مشخص ما ته دا ووایئ چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی، داسې مشخصې صورت یادولی شئ؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سرک دی دا دوه د سولري یا لمریز برېښنا چې د 2000 میگاواټو په ظرفیت باندې د حساب صحیح ده کې دا درې څلورمه خبره زموږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روغتون شپږ سوه بستره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځنډ نه وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تحصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده او چې دغه روغتون مونږ ته فعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویل چې یو څو موده مخکې چې ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغانې یوازې ځینې چې دوی روغې شوې پښو لاندې شوې مړې شوې نو مونږ دغلته روغتون مونږ ته جوړ کړ تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړه بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې مونږ ویل چې زمونږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی د ولس په ژبه پوهېږي خو زمونږ والي صاحب شپږو رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي اخر چې فاسد دی د ادارې د لرې شي د ټیکهدار انسان نه مونږ خلاصو دی ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي د خلکو قناعت حاصل کړي مونږ په دې پوهیږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه دا و مونږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې مونږ لرو تاسو ولس ته مشاکه دی ولې ولس ته نږدې شي ولس سره یو ځای شي د ولس نواز چې ولس څه غوښتنې لري او په هماغه ولس د غوښتنو پر مطابق ولس تاسو ملاقل کړي چې ملاقل وشي نظام خپله تقویه کېږي.
څه یې وویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته ووایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
ننګرهار کې الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عدسي وزینې او مقناطیسي ماینونه او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کې خو ننګرهار کې هم شته مګر زمونږ په لرې پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت ټول ماتریال زه یې اجراتې کوم او د دویم تدبیر وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډو ورځو کې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او 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 موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ولې ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا ده چې جلال احمد ولسمشرم دریض نه داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او دا زمونږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړی سي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله ازمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. دا به هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایدن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کملا هاریس دغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ لاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په
تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 306 الیکټرل کالج رای خپلې کړې دي او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووژل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ د اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جو شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلې شوې دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچې اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پوره پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پوره قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړل دي. نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په 3 قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوي او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلیه، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکات کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوي؟ یو تایوانی شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مه کوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژۍ د کارونکي حرکتونه وڅاري او مناسبه لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژۍ د کارونکي لاس او پښې حرکت کوي او یا یې مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سئ د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړه سوې هنداره چې په درې بودي کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروئ. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کاروونکي ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سئ چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست په قضا غوښتنه پیشنهاد دادې. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول کلم دادې چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د وینې واخله، په دوینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زمونږ له 200 واخلي، په دوینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زمونږ له 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان د ورته زمونږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا شوی دی ډېر شیان همږه ولي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلیکلي 2012 کښې راوتی، په 2013 پورې به کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې تېر شوي. ما پخپله باندې دل دي زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شانتې کار ترسره نه کړي. وسلام، ګلدین فکنه وروان.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت یم د ټیلر موټر وان یم جبل سراج کې ولاړ یو سالم سراجی کېږي سالم تور ده او موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي
دا د ارغنده او لوګر او پروچرخي د کوم خامه لارې چینی زغت موټران چې په تاګ را تک کوي اکثر د موټر په خپل ټیرو سکوم یو من دوه منه خاور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دی واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خاورې دوری دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږه غلازاده رادیو ناوړی یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سره ټکیلې اسمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږڅلوېشتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ټرمپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هره ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخبې لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاده د ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د څلورویشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا ګټلې او د توپ وهنې پریکړه یې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوس کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زبروی
دادی هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپور ته کېږي نتیجې د اقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادې نه منل دی د هغوی هستی سوال لاندې وړل دی
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بد لګېږي خو موږ بس غوسې کاره که تیګه واوکړه سوک واوکړه لرګی وو بس پې وهو نو
پتلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټوله هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
شرا درې ګوتم لري شه بس د لږ زړه کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه وره رسه بس را په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې ودسته وې دا دا شاله ته ودا سې دا وکي
غاټې د مور په پیدا سره او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ راکانس لاي نسته ته خدای سي چې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
تو فخرې څه وې دي
د دې فخرې ستان
چې ما فخرې ستان
میګ ته څه کجوراله شو زغه د فخرې ورجوړه کې فخانه شي جوړولای په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نشته زولته وای کله خدای جان ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایوسه کیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې مني اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شئ
زه دوه ډوله د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فجعه موجوده ده هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړي دي، بدن برخي لاس ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم نو بل سم ضرورت پیسې ده، یا مرزتي ما یو بدي دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا مندم چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درېسم شوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او اندازي فیزیولوژیکی، یعنی مثلا کېدلې سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سي دا هم شته.
بیا په ټولنه کې د کیږي چې یو شپه ماشومان دي په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبل او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، د هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي، د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبر لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی، یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی، دیوال غوندې، تیګي غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې، یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډ وي مسخره کوي، دوی همزه کوي مسخره وي په باندې ملانډ وي په باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي. مسئله ده د بریالیتوب د داسې اوډل لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي د نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپل بیا انتقالي ورته غو تاثیر چې په د باندې کوي، د هم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم، د هم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی، هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی. حال دا چې مونږ بیر ګلرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسیدلي دي چې دا مرسته کې د بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه، دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی استه ده، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه کی او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی د سلاوات د اسمنست راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کوڅې دا سی ورته یاد کو.
ډیر زیات مننه استاد زنده اوس
سلامات سړي ته.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضی کی چی است الله مال او ملګری.
کلی
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خو دغه زمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چار شي سوځو که خاطره ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګانې لاس تر راځي هغه د ټولو زمنګ ستاسو سینه بغالو د دې ډیر کلاتون از منګه دین دی اواد لاس دی
قدر من اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلی هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپېریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بزا بوتان کیته دا شان کس وځو اوان څنګه کو زه یخ نه خزان نسو مړ کوي یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده زدت کس نسنګ کو مجبوریم ده کور غریم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوځي زرا دغه خراب هوا ته بیرنم د کور تم دغه بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دمه کس ډوډۍ پیدا سي بس نو خوشاله نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وکم پس لیجل دغه پیدا کای چیر مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خوار شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
پله کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاس تر راځي هغه د ټولو زمنګ ستاسو سینه بغل او د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دندي اواد لاس دی. دا باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او د شین ونس وځو د شین ونس وځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډیره نقص کوي. بخاری میشه دا لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې دا ډیر هغه دی نقص کوي په دې خاطر چې هغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډیریږي نو بل را کابل د سیاوای بيخي خراب شوه ده شپې خواته خواصله نه تراوتل نکیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په داسات طفل کې بستر شو بیچاره د لاسه لا
شنن کې په دې اندې چې د چاپریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضررونه لري او کېدای شي چې د آینده د
عمر اوګډواله د انسان کم کوي د الودګي کېده شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېده شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزه په راتلونکو طفل ور سره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وری دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
مانو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابي.
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوز ده کابل وسدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټه را سخته کړ ده خصوصن بعد له سبب مزګر غشت ګزار ډیر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دی ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسېدلم په کابل نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماسک واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګیري وکړو تر څو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه مداسې مطرح کو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې پځای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړی ده. بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناف فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغییر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوا یې خرابه کړې وي هوا یې ککړه کړې وي تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي یا نانوایي ګانې یا حمامونه که څنګه؟
سل په سلو کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوي چې هغه مسدود شوي دي. چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري عمده چې البته د هوا نور هم را
منگ دو ڈول پلان د ہوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره منگ یو لنډمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولګو او اوس عملاً د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې د تطبیق وړله چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې زمينه سازي منګه څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره مغږی وکړو چې هغه هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی. دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی. که چیرې دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډېر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شتاس مخکې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده. د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالې هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم رئیس صاحب. روسي کې به د ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلک ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Shivare lavangina, Shivare lavangina. کردم.